د طالبانو حکومت د دوه کلنې واکمنۍ په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوشي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالي او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤول دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي ملا متقی او ذبیح الله مجاهد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک نشي کولی بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقوقو ته درناوی کیږي. سلامونه او ښې چارې. د امریکا غاګ د ځنګړي مرکې خبرونه ته ز بریښنا او مرخیل تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن په دې خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د پخوانی کمشنر د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د پخوانی رئیس نادر نادری سره خبرو تکې نیو چې اوس د امریکا ویلسن مرکز کې د څیړونکو په توګه کار کوي. نادری صاحب سلامونه او ستړي مشي.
تیره مننه تاسو ښه چې رالست دلته خدمت کوي.
مننه. نادری صاحب په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان بیا قدرت ته رسیدلي دي په مجموع کې د بشري حقوقو وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
د لوی خدای په نامه متاسفانه دغه دوه کلونه چې تیر شوي ده افغانان زیات ځورېدلي دي او د بشري حقوقو په ډګر کې چې هر څه لاسته راوړلنې افغانان درلوده هغه د منځه تللي. د مثال په توګه د ښځو حقوقو په چوکاټ کې یو نه یوازې دا چې د درسونو څخه محروم شوی ده بلکې د دوی ژوند په ټولیزه هغه څه محدودیتونه ورته وضع شوی ده چې نه په اسلام کې دي او نه د افغانستان په فرهنګ کې دي او همداراز د افغانستان هغه نړیوال تعهداتی چې لري د نړیوال میثاقونو په چوکاټ کې د هغوی په مغایرت کې هم دي. د افغانستان ښځې چې تقریبا 10% د افغانستان د ملکی خدماتو په چوکاټ کې شتون درلوده او خدمت یې کوله د افغانستان خلکو ته دوی اوس په کور کېنول شوی ده. د هغه سربیره د افغانستان نارینه محدودیتو سره ډېر په کلکه مخامخ دي. افغانستان د ټول په تاریخ کې ازادي د اجتماعات او ازادي د تظاهرات او اعتراضات په کامل توګه یې درلوده، سختو شرایط کې یې درلوده او سیاسي عذاب نشي کولای چې فعالیت وکړي. سیاسي حقونه محدود ده او بیخي ناممکن ده، اجازه ورته نسته چې سیاسي فعالیتونه وکړي. د عذابو په چوکاټ کې لاریونونه ډېر سخت شوی ده او یا ورته اجازه نه ورکوي.
دومره فشارونه چې نړیواله ټولنه راولي په دوی باندې، دا فشارونه ولې تر اوسه پورې کافي نه دي؟
دوه مسله ده خوري. یو خو دا ده چې د نړیوال سازمانونو مخکې افغانان په خپل د خپلغک پورته کړی دي. نړیوال سازمانونو مخکې د افغان سپینګری علما ویلي دي چې افغان خزی او انجونو باید مکتب ته ولاړ شي. د خارجیانو مخکې افغان وګړي دوی په خپل د طالبانو غوښتنې کړې دي چې دوی یو مشروع نظام، دغه یو نظام غواړي چې د خلک پکې ونډه ولري او د خلکو نظریات پکې شامل وسی. خارجیانو وروسته بیا راغلي دي ویل دي چې او موږ هم دا شی غواړو. نو دا هغه شی چې طالبان وایي چې دا د خارجیانو خبره ده، دا نادرسته ده، دا د افغانانو خبره ده. هغه شی ما تاسو مثال ورکړه، تاسو هم دا اوس د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ولاړسي د خلکو نه پوښتنه وکړي دوی هم دا شی غواړي. دا چې ولې طالبان تغییر نه کوي او دا د نړیوال فشارونه ورباندې تاثیر نه کوي، یو عامل دا ده چې نړیوال ټولنه په یو غږ نه دي. بیل بیل منفعتونه ده د مختلف هیوادو او دوی ته خپل د هیواد منفعت مهمتر ده د دې چې د افغان ښځې سوی او ټولنې سوی. دویم مسله دا ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دنیا مکلفه ده او مجبوره ده او افغانستان ډېر مهم ده، لکه چې د موږ په وخت کې د جمهوریت په وخت کې د افغانستان مشران هم دا فکر کوله چې خارجیان به هیڅ وخت نه وزي او افغانستان ته ضرورت لري او دغه هیواد چې ده ډېر ستراتیژیک او مهم ده دوی ته. او طالبان را این فکر کوي اوس وایي چې موږ هر څه چې ویلې دي خپل موضوعیت ته مصابت پاتې شوی ده، خو دا خارجیان راغلي دي او بیا خپل موضوعیت ته تغییر ورکړي. د دې لپاره چې افغانستان ورته مهمه ده، او دوی هم دغه مسالې ته ټینګار ده چې موږ ته نور شی مهم نه ده، موږ خپل کار کوو، خارجیان راځي شي د موږ مسائل باندې موږ سره موافقه وکړي. دویم دلیل هم دا ده چې طالبان داسې فکر کوي چې د افغانستان دا نور برخه ده، بغیر د دوی نه هیڅوک نه په اسلام پوهیږي او نه افغانستان ته لیواله ده. دوی ډیر غلط ده، دوی ډیر په دې باندې په یو اشتباه لاره روان ده. افغانان ټول الحمدلله مسلمان خلک دي، مسلمان وو او مسلمان به پاتې شي که طالبان یې کني، خو متاسفانه د طالبانو ځینې کارونه دغه مسلمان خلک او په خاص ډول دا نوې نسل ته داسې یو ذهنیت برابروي چې اسلام دغه شی ده او خپله په اسلام باندې هم صدمه رسیږي. نو دوی اول خود دغه ټولنې دغه هیواد نه پیژني، لکه چې دموږ ځینې چارواکي نه پیژندله زموږ هیواد. دا شی په دغه
رقم
دا چې ځینې خلک ویل چې زه په خپله پوهیږم هیڅوک دا خلک نه پوهیږي، زه چې کوم هماغه کوم هماغه صحیح ده. ځینې سیاسي رهبران هم دا کارونه یې کوله. خو مثالونه یې زیاد ده متاسفانه. اوس
یو مثال راکړه،
مثالونه یې زیاد ده. تاسو په خپله که هغه وکړي
غواړم چې ستاسو د خولې نه یې واورم چې تاسو هلته په هغه وخت کې موجوده وئ، نو ستاسو
تجربه خاطرات کتاب چاپ شو بیا په هغه کې وګوري.
اجما اوس په دغه وخت کې څنګه رامنځته کېدای شي چې افغانان ټول تیت پراک دي، هلڅه چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هیڅ ډول ازادي نه لري، او یو ډله راغلې ده په افغانستان کې حکومت کوي چې هغه هیڅوک تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني، او یو بنبست رامنځته شوی دی. دغه بنبست د لمنځه وړلو لپاره او د اجماع د جوړولو لپاره څه باید وشي؟
اول خو دا په کار ده چې ټول افغانان که مخکنی رهبران وو که د کابینې غړي وو که عادي خلک دي، دوی دغه شی باندې موافقه وکړي چې دوی اوس افغانستان کې نه دي، بغیر د یو افغان په توګه نور هیڅ هم نه دي. عزت او احترام د هر چا په خپل ځای، خو د افغانستان د جوړولو دپاره، د یو اجماع د جوړولو دپاره دغه دعواوې نسي چې زه به رهبر یم هغه به رهبري، د دې نه مخکې چې پر محتوا باندې بحث وسي او هغه رهبریت دعواوې سره جوړیږي، او دا چې خارجیانو سره به عکسونه نیسو د زه به ډېر مهم سړی یم، نه نه یو، هیڅ یو نه یو، ټول اواره یو. ضروري په دا ده چې دغه شی باندې یو وارې اتفاق وکړو او دې باندې پوه شو چې بغیر د یو افغان اواره نور شی نه یو. نو راشو چې پنځه شی د افغانستان لپاره کوم شیان ده چې مهم ده، هغه باندې بحث وکړو. د یو مساوي، یو به تجربه زیاتی، یو به با عزت مخکنی سپینګیری، خو ټول به افغانان یو. په همدغه بحث باندې چې درې پنځه مسله چی شي ده هغه باندې اوس خو وسایل سته، زوم دا نه پېګوم دا مجازي نړۍ د هیواد په ارګوت کې د افغانستان په دننه یا بیرون کې سره نخلیږي او وصل کېږي، نو هغه د لوجستیک د لازم نظم مشکل نه وینم. دغه بحث باید مخ ته ولاړ شي. هغه تاسو وند د یو رسنۍ په توګه ډیر مهم ده چې دغه روایت چې مشتول دو کالو کې امداد چې دا ملامت دا ملامت مشتول ملامت یو زه ملامت یو ما ټول ملامت دي د دین وروسته سوسی دغه بحث باندې توجه او د خلکو بحثونه را کش کو. تاسو وند ډیر مهم ده دا چې د افغانستان په دننه کې هیڅ شي نه کیږي، دا اوس ډیر ژر د قضاوت وکړو.
اجماع خو به رامنځته شي؟ د طالبانو سره په خبرو کې څه نظر لري؟ آیا دغه اجماع چې جوړیږي باید کینی د طالبانو سره هم خبرې وکړي، هغه په دې کې را شریک کړي، د ځان سره که فکر کوي چې هغوی بیخي یو مخالف طرف دي او تاسو نه غواړي چې په دې اجماع کې راټول شي؟
هغه اشتباه چې موږ په شلو کلونو کې وکړه، په خاص ډول په د بونه وروسته په اولو پنځه کلو کې مو وکړه، اوس طالبان عین اشتباه کوي او ډېر په جدیت یې کوي، لا زیات یې کوي. حداقل موږ هغه کسان چې دغه دغه ټول شل کاله مو لیدلی او اوس پوهیږو چې څه په چی شي کې اشتباه وسو. موږ دا اشتباه باید ونه کړو چې یا ټول یا به هیڅ، یو شی یا مکمل تور ده یا به مکمل سپینی. د طالبانو کارونه اکثر نه تور ده، خو اوس دوی مې واقعیت دي. نو څه پکار ده؟ پکار دا ده چې که طالبان واقعا غواړي چې د افغانستان دپاره یو کار وسي، خو د افغانانو سره په دیالوګ کې شامل سي، د اقل د افغانانو څخه واوري چې د دوی کارونه غلط دي، او بیا په ټولنه کې هغه حد فشار باید ایجاد سي چې طالبان یو برخه د دغه هیواد دي، کوچنۍ برخه ده، د سیاسي او نظامي د لحاظ نه اوس دوی ګټلې دي. خو بیا هم په ټولیز کې دوی د دوی اوسنۍ بریا پایداره به نه او نسته، او انشاءالله چې نسته. خو دوی که غواړي د سیاسي ګروپ په توګه پاتې سي، یو کوچنۍ برخه به پاتې سي، دا ضروري ده چې د افغانان په بحث کې ځان شامل کړي، د افغانستان د خوندیتوب په خاطر ځان دې ته قناعت ورکړي چې په یوازې نشي کولی دوی دغه هیواد یا ځان ته یې وساتي یا د افغانان. اوس کیدای شي داسې یو هیواد دوی ورباندې حکومت وکړي په جبر چې او یا فیصد نفوس وسخه وتی دي او د وټو په حالت کې.
طالبان په هغه وخت کې چې جمهوریت و کینن اصل تاسو سره خبرو ته او تاسو د نظر له پامه وغورځولې او د امریکا سره خبرې شروع کړې، نو اوس څنګه د تمه کېدای شي چې کده سي اجماع جوړ شي چې هغه د افغانانو نه جوړي او هغه ته تاسو طالبانو ته هم د ګډون برخه ورکړي؟
ما تاسو ته مویل چې زه توقع د دې نه لرم چې طالبان به دا کار وکړي. دوی هغه د هغه بریا او قدرت رسیدو په څوایي په نشه کې همداسې اوس متاسفانه دوی هم دي. تر اوسه پورې زن داسې یو نښې یا نښانې نه وینم چې دوی به دغه لیوالتیا او یا دغه اراده ولري چې افغانانو سره په بحث کې شامل سي. دوی وایي چې
خو نو دا اجماع بیا مخکې د دې نه چې جوړ شي ناکامه ده.
خو اجماع بحث بل شی ده، بحث په دې کې ده چې آیا موږ دې ته امیدوار یو چې سبا ته به که نن اجماع جوړ شو سبا ته به طالبان تغییر کوي؟ نه، لکه نور هیوادو غوندې استبدادي نظامونه کیدای سي چې بقا ولري تر یو حده پورې، تر یو وخته پورې، خو تر اخره نشي کولی چې بقا ولري. تاسو تجارب د دغه رقم نظامونه وګورئ، د جنوبي افریقا نه نیولې تر شرقي اروپا پورې، په خپله په منطقه کې ځینې همداسې هغه پاتې سوی ده، دا یو یم په دغه رقم بقا نه دی کړي. افغانستان په خپله څلوېښت کاله مختلف حداقل دوه وارې همداسې استبدادي نظامونه تجربه کړي دي، خو هغه بقا نه دی کړي. زه دا وایم چې اجماع د خلکو دپاره مهم دی، د پاره ده چې یو انسجام را پیدا سي او اجتماعي فشار او مدني فشار او سیاسي فشار پر دوی باندې زیاتره سي. دوی اوس نه ویني چې افغانان د دوی څخه ناراضه ده. ځینې وخت متاسفانه قدرت هم داسې یو شی ده چې په هغه کې فکر کوي چې ټول خلک به ورڅخه خوشحاله، یې نه ده خوشحاله، کنه نو خلک به ولې مهاجرت کوله؟ نو دوی به تر فشارو لاندې یا به د داخله څخه یا به دوی په خپله به دا قناعت ورسي او یا د افغانانو د فشارونو او مبارزې په ترڅ کې دا تعدیل رامنځته شي. کوم داسې کښېنو چې امریکا به یو کار کوي یا اروپا به هم دا کار کوي یا به پاکستان یې کوي یا به نور ملکونه کوي، دغه شی بیرته بیا یو خو هغه تغییر ناراضي کو تغییر راشي د موږ پر منفعت د افغانانو پر منفعت بنی دغه وخت د چوس
فکر نه کوي چې تاریخ دا ثابته کړی ده چې همیشه یو تغییر په افغانستان کې د یو خارجي ملک د لاسره غلای کاغه د شوروي په خوانی اتحاد حکومت او چې په افغانستان کې مداخله وکړه یا اته دغه د طالبانو اوله دوره ک یو لسم د سپتمبر نه وای شوی اټس کلب د طالبانو اوله دوره ختمېدل نه. نو فکر نه کوي چې اوس هم همداسې یو معجزې ته باید په تمه اوسو؟
نه، زه وایم چې اوس دا شلو کلونو کې موږ زیاتې معجزې ولیدله متاسفانه، او یو یې نتیجه ورنکړه، دې دپاره چې موږ خارجیانو ته په تمه یو. اوس وخت دې ده چې خپل ځان باندې باور وکړو. او ځان باندې باور کول کار پکار ده. ځوایم که بیا کوم کار وسی چین راشي یا یو بل هواد یا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان لپاره یو کار وکړي او بیرته هلته جنجال جوړ شي، نو بیا هم هغه د لنډ مهال دپاره وي، بیا هم د افغانانو په ګټه نه وي، بیا هم بیرته ژرته ژره بیا هغه ثبات موږ سل کاله نیمایي یو نظام درلوده، په آخرو کې نظام وپاشېدو. نو که خارجي ته وابسته اوسو بیا هم همدغه شی ده. نو اوس په کار دا ده چې معجزې ته انتظار ونه کړو. ملتونه نجات پیدا کړي دي هغه وخت چې دوی په خپل ځان باندې باور پیدا کړي دي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی او د دې ډلې مشر ملا هیبت الله تر ټولو نږدې کس محمد یوسف وفا، که تاسو خبر یاست ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې راوتلی و چې طالب مسؤلین د خپلو کسانو ته پاملرنه وکړي او د پخوانی افغان پوځیانو سره حتی ډوډۍ ونخري، ځکه چې د دې په وینا پخوانی پوځي عسکر د طالب اسیرانو سره ډیر بد چلند کړی و. تاسو د خبرې څنګه ارزوي او دا بد د افغانستان په عامو خلکو په ذهن باندې څه ډول اثر کوي؟
زه وایم چې افغانان په افغانستان کې یو دود شته. هغه دود دا دی چې که یو کس یو وخت ضعیف کیږي او د قدرت نه ایسته کیږي هغه ته احترام لا زیاتیږي. یو کس که یو ورځ هم خدمت کړی دی هغه ته همیشه احترام به پاتې وي. او هغه ځوانمردي او ولس ساتل او عامو خلکو سره سم چلند کول یو د هغه ډیر با عزته دولونه ده چې افغانان یو بل سره یې لري. دغه شی چې دوی ویلی دي د افغانانو او د افغانستان په دودو سره هیڅ سمون نه لري او بیل ده. خو زه دا هم وایم چې هغه افغان سرتیری چې مخکې د افغانستان د اساسي قانون د افغانانو د عزت او دغه هیواد د بیرغ څخه دفاع کړې دوی ډیر با عزت خلک دي. یو تعداد محدود کې لیسې د ګډو په شمیر ځینې کسان و چې ناسم رفتار یې کړی دي، خو هغه د دغه نظامیانو په ټولیز نمایندګي نشي کولی. برعکس د طالبانو افراد غیر قضایی وزنی کلی دی پا پلس هاو او پا زر هاو کلی دی دی دوی زن مرگی عملی معصوم خلق وزیلی دی. یوازه پشل و کلونو که دی داغ مینونو او زن مرگ و عملو پترس که دی دیر زر و نزیاد ملکی کسان وزیل سویده. متاسفانه پا داغ جنگو که ناور کارو نسویده. اموش تاریخ د بدو کارونو او فجیو رفتارونو سخدک دی. طالبان یو لوی برخه پکې درلوده. اوس هیواد دې ته ضرورت لري چې وایو چې دا ټول ظرفیتونه د افغانانو ټول عزت باید وساتل سي او دا ظرفیتونه د هیواد د خوالی لپاره په کار واخیستل سي.
په دې وروستیو کې پاکستان کې ځینې پاکستانی چارواکي حنا ربانی کار او خواجه آصف او بلاول زرداری دوی ټول په افغانستان باندې تور لګی چې د کوم بریدونه ځانمرګي بریدونه چې په روسیه کې په پاکستان کې شوې دي نو په هغه کې افغانان ښکیل دي او دا اخترونه او ګوت سندنې طالبانو ته کوي چې پاکستانی طالبانو ټي ټي پی ته هلته ځای ورکړی دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو ریښتینی اقدام دی؟
دوه مسلې دي. یو دا چې دا که حنا ربانی کار دا که بلاول بوتو دا او آصف خان د دوی وزیر دفاع دا خلک همداسې خوشي خلک دي. ملکی کسان په پاکستان کې اصلي صلاحیت نه لري. اصلي صلاحیت جی ایچ کیو سره ده، جنرال عاصم منیر سره ده. اغه پر ورستنی وایناو کې ویلی دي چې زه اندېښمن یم د دې چې ځینې د افغان اتباعو په دغه عملیاتو کې ښکیل ده. یو برخه دا مهمه ده چې په دې باندې پوسو چې هغه کارونه چې پاکستان د افغانستان سره کوله اوس بیرته راځي هماغه مهارتونه لکه چې انتحاری بمونه و یا مثلا داسې مغلق عملیاتونه و تروریستی عملیاتونه و هماغه چې دوی په خپله افغان طالبانو ته درسونه یې ورکوله بیرته راځي هماغه درسونه هماغه کړنې بیرته راځي او دوی ته صدمه رسیږي. دا یو واقعیت ده، دا په دې کې شک نشته چې هغه څو ای ورته هغه دغه ناوړې او بد د وحشت نه ډک رفتار چې دوی د افغانستان پر ضد یې وکاروله او خلکو ته یې ترینینګونه یې ورکړه اوس راځي او بیرته دوی په خپله یې چیچي او دوی په خپل ته یې صدمه رسوي. خو په عین حال کې دا هم یو واقعیت ده چې د طالبانو ځینې چارواکو او د دغه هیواد نږدې روابط موجود و او روابط یې تر اوسه پورې هم موجود سته. د په دې کې ډېر باورمند یم چې د تحریک طالبان پاکستان په شمول نورو تروریستي ډلې چې منطقې ته صدمه رسوي په افغانستان کې اوس په آزاده کار کوي او پاکستان به خپل کړنو نتیجې پایلې په دغه رقم وویني چې متاسفانه تر اوسه پورې هم درس ورڅخه نه دی اخیستي او زه امیدواره یم چې حداقل اوس د پاکستاني چارواکو په دې باندې پوسی چې په نظامیګری خشونت ترویجول تروریست ترویجول د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. که دوی افغانستان پسې استوله اوس دوی پسې هم راځي. د طالبانو ځواب دوی ته ما په یاد سو چې مجلس کې و ما چې موږ مشران او موږ حکومت پاکستاني مشران ته ورته وویل چې دغه ځای کې بمونه جوړیږي، دغه ځای کې فیوزونه جوړیږي، دغه ځای کې د طالبانو پټنځایونه ده او تاسو باید بندې کړئ. او دوی ویل چې نه نسته دلته، دلته نسته، دوی نسته، دوی موږ ور باندې کنټرول نه لرو، دوی نسته دلته، هیڅ په پاکستان کې نه دي. حال دا چې ټول خلک یې پوهېده چې دوی په کوئټا کې وو، په پېښور کې وو، د پاکستان په کراچی کې وو، په اسلام آباد کې وو. اوس طالبان عین شی ورته وایي، دوی چې وایي چې ټي ټي پي ورته وایي چې دوی دلته نسته، خپل هیواد سره تاسو په خپل امنیت وساتئ. نو هغه د انګلیزانو په خبره هغه دوز د دوا چې دوی موږ ته یې ورکوله اوس طالبان دوی ته بیرته یې ورته ورکوي.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي کانګرس ته په استمایه غونډه کې همدغه خبره همدغه اندېښنه ښودلې ده چې په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې ډېرې تروریستي ډلې فعالیت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د دغو ډلو د بریدونو نه څومره امریکا سیمه او اروپا یا بل ګاونډي ملکونه خوندي دي؟ آیا موږ سیف یو؟ موږ خوندي یو؟
زه فکر نه کوم چې په د تروریزم پښتون کې منطقه او خپل افغانان بیا منطقه او بیا ټول نړۍ پکې خوندي وسی. د یو یا بل لارې نه د تروریزم صدمه ټولو خلکو ته، ټول هیواد ته رسیږي. خو پاکستان په خپله یې ترویج کړه، اوس بیرته یې ویني نتایج. نور ګاونډي هیوادونه هم په یو یا بل طریقه په دې کې ښکېل وو، دوی هم به په یو یا بل طریقه صدمه ورڅخه ویني. امریکا په دې باندې دادمنه ده چې حداقل هغه میکانیزمونه چې دوی لري همدا اوس همکاري لري طالبان سره، په دوحه کې یو نظامي چینل سته د هغه د لارې نه طالبان سره اطلاعاتي مرستې کوي. او زه شکمن یم چې داسې اسناد نه لرم، خو شکمن یم چې ځینې عملی مرسته د دې چې داعش چیرې دي، هغه اطلاعات او خاص پټنځایونه هم د امریکا د کارونو په ترڅ کې طالبان ته ورکول کیږي او دوی بیا عملیات کوي. نو اسناد نه لرم خو شک پکې لرم د دې لپاره چې دوی منظمه هغه د دوحې په چینل کې نظامي چینل و هغه مجلسونو ته دوام ورکړی دی. نو د هغه نه پرته امریکایان په اندېښنه ده. تاسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه نظارتي راپور مم اطمان لیدلی یاست چې دوی هم په واضح توګه وویله چې دا خطر زیات شوی ده. خو د ټول نه منطقه پکې ډېر په تشویش ده. ما اروپایانو سره خبرې کړي دي، مختلف چارواکو سره، هر یو هم دا په تشویش کې دي چې د مهاجرت د لارې نه کیدای شي چې اکثرا هغه تورستان چې په افغانستان کې روزول کیږي دوی اروپا ته ورسیږي او دوی ته امنیتي خطر ورپېښ ده. خو اوس نړۍ د اوکراین په جنګ کې اروپایان اکثرا توجه هلته ده، د دې لپاره چې نږدې ده ورته چین سره لوی جنجال امریکایان لري، اروپایان دومره نه لري. خو بحثونه او ستراتیژیک مشکلات د دنیا په لوی کچه زیاتی دي، هم د دې لپاره دومره توجه چې دغه امنیتي مسأله چې په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي چې باید ورته وسی اوس نه کیږي.
که ټوله مرکه جنبندی کو ستاسو که نظر په یو څوټی کې کې واخلم
او متاسفانه ما راکم تاسو دا اول ځل ده چې د افغانستان نه بیرون یم دومره وخت او ډیر سخت دی. موږ تجربې شریکې دي، مشترکه ده. خو زما په نظر چې ما د افغانستان درې ویشت کلونو د جنګونو وضعیت او هغه بشري حقونو نقص چې پکې سوی ده، د روسانو او د داخلي جنګونو د مجاهدینو ترمنځ او همداراز د طالبانو، هغه مې څېړلی دي. په دا نتیجه رسېدلی یم چې د افغانستان جنګ هم منطقي ده، دا ناخوالې او ظلمونه چې سوی ده منطقه، دنیا او بیا پخپله موږ افغانان په ګډه پکې مسؤول یو. افغانان دې دپاره پکې مسؤول یو چې خارجیان به موږ ته ویل چې دا وکړي هغه وکړي، موږ په ګروپونو ویشلی دي او هغه مو بغیر د دې نه چې اول فکر وکړو چې دا خو دغه هېواد دپاره د دغه هېواد په خیر کې نه ده، موږ هماغه کار کړی یو چې دا خارجیان موږ ته ویلي دي. که خارجیان که امریکا و که غرب و که پاکستان و اوه گروپونه را تا جور کرده و داغه رهبران مسئولیت دلوده چه سرکشی نیو یو بلتا اوه ایچ و رو را داخو داغه خارجی هم دعوایی مجوله یو زای نیو. روسان بیا آخوا تا اتحاد جماعیر شوروی گروپونه جور کرده و خلق و فاشتم او التان رهبریت نو چه یو بل سر اوه ایچ و رو را دا دعوالی مجدسیو. داغه نو روس تا داغه شل کلونو که ام مج پخپلا دسی داغه تاریخی فرصت سخه داسې ګټه پورته ونه کړه چې افغانستان ته داسې بنسټونه، نهادونه او نظام ایجاد کړو چې د دغه وضعیت چې اوس پیدا شوی ده د دغه وضعیت مخنیوي وکړي. موږ همیش مسؤولیت خارجیانو ته مواقعه کوله او خارجیان موږ او تاسو باندې نه عاشقان و نه موږ سره مینه یې درلوده، نه استراتیژیک زیاتره لویه اهمیت موږ ورته درلوده. دوی خپل منفعت پسې و، منفعت یې ختم شو، ولاړه. دغه نتیجې ته باید ورسیږو د افغانانو په توګه چې د ځانه څخه باید شروع کړو. خارجیان به همدا کار کوي، ورته ادامه ورکوي. آیا په موږ کې دومره جرأت او شهامت شته چې یو بل سره کینو یو بل ته ووایي چې وروره دا خارجیان د موږ څخه ناوړې ګټه پورته کوي، راځئ چې د افغانستان لپاره په پنځو شیانو باندې یو اجماع پیدا کړو او هغه باندې کار وکړو. یو به په حکومت کې، بل به په سیاست کې، بل به په پوهنتونو کې، مدني ټولنو کې، یو به په رسنۍ کې. خو هغه پنځه شی ټولو ته باید مهم وسي چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه ته نه یو رسېدلی.
په دې هیله چې دا ستاسو خوب رښتیا شي او اجماع جوړ شي او ټول سولې ته ورسیږي، تلپاتې سولې ته. ډېره زیاته مننه نادری صاحب ستاسو د وخت نه، ستاسو د ارزونې نه. کور ودان، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه تاسو.
مهمو خبرونو سرچکی آوری. پا امریکا کی دا افغانستان د خپلواکۍ د ورځ لمانځل. د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی ته څیرمه سیمو کې میشتو افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو یو سلو څلورمه کالیزه ولمانځله، او د طالبانو یې وغوښتل چې د افغانانو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. په انګلیش کانال د افغان کډوالو سفر سره د دې چې ډیر کډوال د انګلیش کانال له لارې په تللو کې مړه شوي، خو د افغانانو په شمول ځینې کډوال لا هم له دې لارې سفر ته زړه ښه کوي. او په افغانستان کې د انټر کلب کرکټ سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د انټر کلب سیالۍ شروع شوې دي. په دغو سیالیو کې نږدې 8000 لوبغاړي ګډون لري.
السلام علیکم، ستړي مشئ. نن د یکشنبه ورځ ده چې د اگست میاشتې 6 نیټه ده، او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیوني خبرونه ګورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. یوه یادونه مو دا کوم چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو په اهمیت د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال صاحب نظر اخلم چې په سکایپ به موږ سره او په پاکستان کې وروستیو نامنیو تفصیل به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو. هیله ده چې تاسو هم موږ سره اوسئ. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې جرمنی او څو نور لویدیز هیوادونه په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي چې په 2021 میلادي کال د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د طالبانو تر ګواښ لاندې افغانانو د تخلیه لپاره کړی وي. د بشری حقوقو سازمان د آسیا د څانګې مرستیالې پیټریشا ګاسمن په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی دی او د همدې سازمان په انټرنیټي پاڼه باندې خپور شوی، ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ګواښونو د دوام له امله ډیر افغان فعالان او خبریالان د ځان د ژغورنې لپاره په پټو ځایونو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي دي. سره د دې چې ډیر کډوال په انګلیش کانال کې مړه شوي، لا هم په اروپایي هیوادونو کې ځینې کډوال د همدې لارې سفر ته زړه ښه کوي. همدا تېره اونۍ د 2000 زیاتو کډوالو له دغې مرګونې لارې انګلستان ته د تللو هڅه کړې ده. په دې جمله کې ادریس او فواد دوه هغه افغان کډوال دي چې غوښتل یې د همدې سمندري تنګي له لارې د فرانسې نه انګلستان ته لاړ شي، خو وړه کښته یې ډوبه شوه او شپږ ملګري یې پکې مړه شو.
والا و د خدای نه ډیر شکر ادا کو چې ژوندۍ راوتی. په دې د مرګ د خوري 99% مړه ولو، یو 20% ژوندۍ ولو چې ژوندۍ راوتی او بیرته په خیر راغ شوې. او و د ډیر خوندیتوب او ښه احساس لرم اوس، او بیا به څه ونه کو چې بریتانیا پر ور راکاتو.
دواړه افغان ځوانان ادریس او فواد ورته زربګنون کې کیسې لري. دوی له لسګونو نورو کډوالو سره په یوه کوچنۍ کښتۍ کې چې له فرانسې څخه انګلستان ته د انګلیش کانال له لارې تیرېدله سپاره وو. خدا بیړه مخکې لدی چې انګلستان ته ورسیږي په اوبو کې ډوبه شوه. شپږ تنه پکې مړه شول او په لسګونو یې د فرانسې او انګلستان پولیسو وژغورل.
څه نفر چې په اوبو کې ورک شول، لږ غوښتل لپاره په اوبو کې د کښتۍ کله چپه شوه، په دې ټیم کې دا نیم نفر یې نه باسل اوبو کش کړ، یعنې سمندر وخوړل دا نفر. او کوم چې د کښتۍ هغه بغل ته ناست ول، هغه په ټوپو باندې ځانونه نیولې ول. بعد هغه یو 200 بعد چې کله مونږ په بو کې ول، چې بعد هغه فرانسې پولیس را ورسېدل کومک د پاره ټکونه راواچول. او څلکان چې ژوندې ول هغه کښتۍ د جګړو شپږ مړي هم راځي کرزان سره، او باقی نور افغانان هغه ورک شول، او څو نیمایي افغانان د یو کې پولیس هم ځان سره بوتل.
ادریس زیاتوی چې له ژوندې تمه لنډه وه، له خدای مرسته غوښته او د کورنۍ غړي په سترګو کې ګرځېدل، په ځانګړي ډول مور او پلار.
نه دا فکر خو نه کوم چې زه به ژوندی یم، ما فکر کوم چې زه ساري مړ کېږم. یوه د کبار سره زه مړ وم، زه مړ کېدلم. یعنی ما دونه ویلې چې خدای ته څه ګناهونه کړي، دا ګناهونه هم راته معاف کړي. او مور پلار هم په چوټ کې ګرځېده، خپلو مور د پلار دپاره هم لږ لامبو زیات او لکه چې د مور پلار په نظر کې نو ځان ما مغزه په ځای مونږ کوو. نورم نشو زغملې، وسه نه ودلم بو وهلو.
ادریس 22 کلن دی خو فواد یوازې 15 کاله عمر لري. هغه د مخ نه خودلو په شرط وویل چې دوه میاشتې کېږي فرانسې ته راغلی او ډیر وخت په فرانسې کې په سړکونو ویده کیږي. نو موړی د خپل راتلونکي په اړه نه پوهیږي چې څه به ورسره وشي.
وبو خو سخت دی، نو چې کوم وخت کښته یو چې ویل موږ وبو کې ولو اخو دی خو چې نه ښکاری دی. نو یریدل یو خو موږ هغه څه کول چې ځان بچ کوی. هم اس ټوپ باندې مملي ولې
پیو رقم باندې بس درې ساعت بعد به در فرانسې پولیس راغلل پیریدل ټول لور سړی ریږي په یو ځای والا معلومات نشته که فرانسا کې پاتې شوم معلومات نشته که لندن دې بیا هم واسمه وکولم دغه معلومات نشته
فرانسوی سرچینو ویلی چې دوه شکمن عراقیان او دوه سودانیان د ټیټی بای په بدل کې د خلکو کاچاک او د کډوالو مړینې په تور تر څیړنو لاندې نیولي. یوازې په روانه میاشت کې تر 2000 ډیر کډوال په کوچنیو کښتیو کې برېټانیا ته رسیدلي. د برېټانیا لومړي وزیر په وار وار ژمنه کړې ده چې د راتلونکي کال تر ټاکنو د مخه د دغې چارې مخه ونیسي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د نړۍ د نورو برخو په څیر د امریکا د پایتخت دلته واشنگتن ډي سي سره نږدې پرتو سیمو کې میشتو افغانانو هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو 104مه کلیزه په یو لړ مراسمو سره لمانځلې ده. دغو افغانانو د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانانو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. تفصیل یې د متی الله عابد په راپور کې اوري او ګوري.
د افغانستان د خپلواکۍ دورې د مراسم د افغانستان د ملي سرود په ویلو پیل شو او غډنوالو چې خزي ماشومان مشران او ځوانان پکې شامل وو د افغانستان ملي بیرغ په لاس په یو غږ ملي سرود زمزمه کړ. دا دویم کال دی چې په واشنگتن ډي سي، میریلند او ورجینیا کې میشت افغانان دغه ځای کې راغونډېږي او د خپلواکۍ ورځ لمانځي.
دلته د راغونډېدو د استقلالۍ یا د خپلواکۍ د لمانځلو لوی هدف دا دی چې موږ بیا هم نړۍ ته وښیو چې موږ یو ژوندی ملت یو. د موږ دلته چې که څه هم دا دویم کال دی چې په مسافرۍ کې تیریږي، مګر موږ خپل ملي ارزښتونه او ملي اتلان چې دغه موږ لمانځو، خپلو بچیانو ته، خپلو دنیاوالو ته دا خیو چې څنګه موږ په میړانه باندې دا استقلال ګټلو.
د غونډې ګډونوال په دې نظر چې د دوی د راغونډېدو اساسي مخه خپلو بچیانو ته دا خودل دي چې افغانستان هم لکه د نورو هیوادونو ملي ورځ او ارزښتونه لري.
ماشاءالله تاسو ګورئ څه خواږه خواږه افغانان دلته راجمه شوي، هغه هم د درې رنګه بیرغ سره چې په دنیا کې ښایسته ترین بیرغ لرو سره، او خلکو ته هم وښایي چې موږ یو خواږه ورځ د لمانځلو په خاطر باندې په ورجینیا کې په امریکا کې موږ راغونډ شوي یو سره.
د غونډې تر هغه افغانانو د واکمنو طالبانو نه دا غوښتنه درلوده چې د افغانستان ملي ورځو ارزښتونو او د افغانانو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي.
زمونږ ملي بیرغ هم دا دی، نو طالبان به په دې باندې غور وکړي او په دې باندې فکر وکړي، ځکه که چېرې داسې طالبان ونه کړي نو طالبان به دا ملت د لاسه ورکړي او طالبان به ځان ته پاتې شي، او دا ملت په قلاره قلاره طالبان په دې خبر باندې لاسه ورکوي.
په ورجینیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځل ته راغلو افغانانو د غونډې په پای کې په ملي بیرغونو په خلو موټرو یو کاروان جوړ کړ او د ورجینیا په سړکونو مارش وکړ. متی الله عابد، امریکا غږ، سپرینګفیلد، ورجینیا.
د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ اخستلو په اهمیت او دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ 104مه کلیزه هم لمانځلې، په اړه یې د لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. لیوال صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. پوښتنه مو کوم وخت کله کمی د افغانستان تیرې نیمې پیړۍ دغه خونړي تاریخ ته په کتو د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو هغه ځانګړی اهمیت په څه کې دی ستاسو په نظر؟ اول یې افغانان د کور دننه او بهر د یو ملي جشن په توګه لمانځي.
یو ځای ته مننه پرار سمخ کې د افغانستان د خپلواکۍ د ټاکلو یو څو څلورم جشن په ټول افغانستان ته مبارک وي. خبرو په دې کې باید تاسو هم ورته د ملي قائد وکړو. دا په رښتیا سره چې یو ملي جشن دی د افغانستان د هر سیمې خلک، د هر قوم، د هر ژبې، د هر مذهب خلک، دا خپل ملي جشن دی. مهم تفاوت یې له نورو تاریخی پی خسرادہ دے چی پدی که ملت پیوطاس دے بحرانی یرغلگرو پوران دے او جنگی دے، او مهم ادا دے چی دا افغانان پخپلو امکاناتو او جنگی دے. لدوی سرا هیچ بل بحرانای نور ہے چی دے خپلو گتو دے پارا دے دی پر نیابتی جگلی او گماری ملګری نه و، دا یو خالص او شد افغانی مبارزه و. بل ځانګړنه دا و د نور ټول جګړو پر خلاف چې دلته جګړه یوازې د بحرانیو په مقابل کې و، نه د افغان ترمنځ. یعنی موږ پلان د دریمې افغان انګلیس جګړې خصوصیت همدا و چې د دې تر شا مشروطه نهضت او د ملاشاه غازی په مدبرانه رهبری تر سره شو، خالص قانوني ملي مبارزه وه، افغانانو ترمنځ جګړه وشوه او نه هم کوم خارجي قدرت د دې تر شا ولاړ، بلکې خالص
لیوال صاحب تاسو د شاه امان الله نوم هم یاد کو او تر څنګ یې ملت هم یاد کو چې د استقلال ګټلې کړې دي. تاسو به خبرونه کې اوریدلی چې د طالبانو حکومت پرته د شاه امان الله خان د نوم د ذکر کولو دا یو ویل چې د علماو په مبارزه باندې د برېټانیا نه استقلال ګټلې ده. ولې د شاه امان الله د نوم اخستلو مثلا طالبان ډډه کوي او په دې تاریخي مهمه پیښه کې اصلا د شاه امان الله نقش مثلا څو اولی باید وسوک ذکر نکی؟
زه خود تاسو ته کوم چې د افغانستان استقلال او د افغانستان خپلواکي ګټل د امان الله شاه غازی له وجود پرته بے معنا ده. یعنی دا دواړه نمونه یو د بل لازم او ملزوم. یک شرط نشته چې افغانستان د ملي تفکر خاوندو دینی علماو هم استقلال کې ډیر مهم ونډه درلوده. وګورئ چې پر افغانستان متقیدو او د حضرت امان الله شاه غازی ملګرتیا وکړه. تاسو تاریخ ته لوستلای شئ، ګڼ شمېر دینی علما د افغان مبارزینو په صف کې ولاړو او په دغه کرښه کې لومړی کرښه کې علما په جنګېدل، خپله د ملي صفوفو په منځ کې د چکنو سره د خلکو رهبري کوله. مګر مونږ درې جګړې لرو. دریمه جګړه ولې بریالی شوه؟ ولې د افغانستان استقلال وګاټ؟ اول دلیل یې همدا و چې د دې پراس کې د اعلیحضرت امان الله شاه غازی غوندې یو متبر سیاسي مشر و، او دوهم دلیل یې دا و چې دوی برنامه درلودله مشروطه نهضت په خپله د یو سیاسي سازمان په توګه، د یو ملي سازمان په توګه د ویره کول، او بالاخره نه یوازې استقلال ترلاسه شو بلکې د یو مدرن افغانستان رامنځته کولو اساسات هم.
یو پښتنه په خپل د طالبانو د حاکمیت په اړه کوم لیوال صاحب، طالبان د افغانستان د خپلواکۍ په لمانځلو باندې تاسو په نظر څه غواړي، یا مثلا مقصد یې څه دی چې په دفاع وزارت کې ولمانځله؟
دا خو یو بوت له پخوا نه استقلال جشنونه په ډېر پخوا څخه یو برخه د افغانستان ملي دفاع په صحن کې لمانځل کېدله، او هغه د دې لپاره چې نظامی پریډ په هلته کې د افغانستاني مراسم به هلته ترسره کېدلته د مغدود پر بنسټ شاید دوی غوښتي وي چې د افغانستان خلکو ته وښيي چې دوی هم ملي ورځو ته درناوی لري. مګر خبره په دې کې ده چې د دغه جشن لمانځل پرته له ملي بیرغه، پرته له ملي سروده، پرته د سند خلکو له پراخ ګډون څخه، او پرته د اعلیحضرت امان الله شاه غازی نشاندار یادونې او لمانځل څخه معنا نشته.
صحیح. یو پنځوس یا څلوېښت ثانیې به یې لیوال صاحب که جواب راکړي، دا ځلی دا د افغانستان درې رنګه بیرغ او دا د خپلواکۍ ورځ د افغانستان دننه او بهر په ډیرو ولولو او هیلو ولمانځل شوله. په اروپا کې هم تاسو ولیدل او دلته په امریکا کې او نورو هیوادونو کې د افغانانو دا ډول ولولي د افغانستان د یو ملي ثبات ټینګېدو لپاره څه اغیز لرلی شي، څه اهمیت لري که نه؟
خکاره او خود له چوبو خپل ملي ارزښتونه پیژن، او دا د ملي مفهوم چې بیان او نور ملي ارزښتونه نشي دي، دا د یو ملت د جوړښت او د ملي اراده په برخه کې ډیر مهم دی. که هر څومره خلک وغواړي چې ملي مفهوم تکفیر کی او خامه کړه د خلکو له ذهنونو نه وباسي، دا ناممکنه ده. او د افغانانو دغه ډول حرکتونو، دغه ډول لمانځلو دا ثابته کړه چې دوی خپل ملي ارزښتونه او ملي ورځې ډېرې او نه کوي.
عبدالغفور لیوال صاحب، کورم ودان چې خپل نظر هم را سره شریک کړو. ډېره مننه چې وخت هم مساعد کړو. درنو لیدونکو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په پیښور کې هم د افغان ځوانانو د خوان لمانځل شوې ده. د ځوانانو د افغانستان درې رنګه بیرغ نیولې وو او د خپلواکۍ او ازادۍ په ویاړ یې ملي اتڼم کړی دی. سربیره پر دې په هیواد کې یعنی په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نورو ازادیو غوښتنه هم کړې ده. مسکا ساپه یې راپور لري.
د پېښور په یو خونیز مرکز کې یو شمیر افغان ځوانانو او ماشومانو د افغانستان د خپلواکۍ یو سلسلوره مکلي زلمانځلی ده. د ځوانانو له وطن سره د خپلې مینې د څرګندولو په موخه په خپلو مخونو د افغانستان درې رنګه بیرغونه کښلي وو او په یو اواز یې د هیواد ملي سرود زمزمه کاوه.
مونږ په کډوالې په ژوند کې دا ورځ لمانځو. همدغه رنګه د افغانستان په ګډ ګډ کې چې کوم د اورس خلک لمانځي، هر یو افغان چې کوم دی د خپل ملي احساسات او ملي تاریخ شاه غازی امان الله خان چې کوم مقدس خدمت کړی د افغانستان لپاره، دا دغه ورځ یا ورځ د چې مونږ مطلب په کډوالې کې لمانځو. همدغه رنګه د نړۍ په ګډ ګډ کې هر یو افغان لمانځي او د ورځې ته درناوی کوي.
افغانستان کې صرف دغه نه چې آرامي راغی، مطلب جنگ بند شو یا بل، مونږ باید داسې غواړو چې لکه فیمیلس ته یا انجنونو ته خپل مطلب حق وسپارل شي، مطلب مکتبونو ته لاړ شي، هغه نه بغیر چې مطلب څوک حق وي کنه، هغه حق مطلب حقدار ته باید وسپارل شي. مونږ باید په صحیح معنو سره چې مطلب مونږ خپل ازادي وپیژنو، مطلب چې په صحیح معنو سره مونږ خپل بیرغ اوچت کړو په وطن کې.
فرانوس چې د افغانستان د پنجشیر ولایت اوسیدونکی ده، دوه کال وړاندې پېښور ته راغلی. هغه وایي دا مهال په افغانستان کې حقیقي ازادي نشته او تر هغه چې انجونو ته حقونه ورنکړل شي ځان آزاد نه ګڼي.
این روز مقدس و با تمام خوشی که امروز یه تجدید کردیم، با قلبای پر از درد بسیار خوشحال هستم کنار دوستای خود، کنار افغانای خود این روز تجدید کردم. از لحاظ آزادی افغانستان هنوز آزاد نیست، دخترها در قید هستن، زنها کار کردن نمیتونن، حقوق زن وجود نداره و زیاد مشکلات بگه در افغانستان است که ما او را حتی آزادی در فکر مردم افغانستان نمیه که ما آزاد هستیم یا نه. و این رنگ این سی رنگ مقدس رنگ افغانستان و این روز مقدس افغانستان برای ما در گوشه دنیا در جای که باشیم خاص است، خاص بود، خاص همیشه خواهد می باشد.
تازه شعر یه لیکلی
چه ویارونه پا نره ای که داسی غیچی نوره که ایگی حکمتون زیر ازی خوبیار پا خفل زیفاتی که ایگی او داسی نه چه بدنوم راشی هر چه بیخ نیستل که ایگی.
شاعر او لیکوال بصیر بیدار وای افغانان خپل ملي ارزښتونه پیژني او که هر چیرته وي خپل ملي ورځ لمانځي.
دا کوم منزل چې اوس کیږي دلته په دې د هجرت په یار کې او دا وانه مشومان راځي مشوي دي، ماته ډیر ځف خون راکه ځکه چې خپل هیواد ته خو دغه سي حالات دي چې دغه ورځ خو په هغه باندې نه لمانځي. خو په بهر ملکونو کې چې پنځه کسان هم راغون شي او هغه سره د خپل هیواد هغه ویاړونه او هغه تاریخي ورځې لمانځي، دا ډېر اهمیت لري.
د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته دا د افغانستان د خپلواکۍ دریم جشن دی چې په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې لمانځل کیږي. د خپلواکۍ په یو سلسلورمه کلیزه دغه افغان ځوانان د خپلو حقونو او د ملي شتمنۍ د خوندیتوب په پار د حقیقي ازادۍ غوښتنه کوي او وایي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي دغه ورځ به لمانځي او خپل ملي بیرغ به ځلوي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
خبرونه ته دوام ورکو. په شمالي وزیرستان کې 14 شوی او د لسګونو کارګرانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. ترڅنګ د پښتون تحفظ غورځنګ د یو شمیر غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړ شوی. د دې دواړو پیښو جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په سکایپ به موږ سره په خبرونه کې. ناصر صاحب، ستړي مشي که لیدونکو ته اول د شمالي وزیرستان پیښې جزئیات ورکړي چې څه پیښه شوې ده او دا 14 په چا شوې ده، چا کړې ده؟
دغه مننه آشنا صاحب، د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې بیګاش په پاکستانی چارواکي وایي چې هلته یو 14 وسو او دغه 14 په ولسی خلکو په موټر باندې سوي ده چې دوی وایي یو ماین ځای پر ځای سوي والته او د دې 14 له امله په دغه موټر کې سپاره شاوخوا دیار لس چې اکثریت مزدوران وو وایي دا په دې کې وجه سوي دي. هلته ځینې ځایي سرچینې وایي چې دغه ماین وسلوالو د پاکستانی ځواکونو لپاره هلته ځای پر ځای کړی وو، خو وایي په همدې وخت کې د پاکستانی ځواکونو موټر له هغه ځایه روغ ووت، خو په هغه پسې د دې مزدورانو د کارګرو یو موټر و او هغه په هغه باندې دغه باین ماین وچاودېد، او په دې کې دشته لږه دیارلس ځایي مزدوران وژل شوي دي. اوس د دغه برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی چې آیا دغه کومه
وسله ولا له دغه ماين ځای پر ځای کوي. یو بل موضوع چې تاسو پرونی پوره تفصیل هم ورکو، هغه د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ غورځنګ یو غونډه او مجلس وختراغه ورسته د خبر ورکړ شوې چې مخکخه غړي نیول شوې دي. د څه معلومات شته چې د مشانه څوک نیول شوې دي، ولی نیول دي، څه خبره و؟
یو خو پرونه موضوع ول چې یو شمیر د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دوی یو شمیر پلویان نیول شوي دي، او هغه کسان چې هغوی ته د اسلام آباد په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راتلل هغه پولیسو نیولي دي. خو بیا نن سهار وختي مهال د جنوبي وزیرستان څخه پاکستان په ملي اسمبلی کې پخوانی استازی علي وزیر ونیول شو، او تر هغه څو ساعت وړاندې د اسلام آباد یو فعال د ایمان مزارې نومیږي، او هغه هم په دې پښتون ژغورنې غورځنګ په ولسي غونډه کې ګډون کړی و او وینا یې کړې وه. هغه تر دې بېګاه نیمه شپه باندې ولسي او له خپل کور څخه وروسته بیا د اسلام آباد پولیسو دواړو د نیولو تایید وکړه، او ویل چې د دوی پر ضد باندې د پولیسو رپورټونه ثبت شوي دي، او همځکه یې دواړه ونیول. بیا غرمه مهال دلته د اسلام آباد یوې ځایي محکمې ته دواړه حاضر کړل شو چې په هغوی باندې د ترهګرۍ مادو له مخې د پولیسو رپورټ تر شوی و، او هغوی به لا هم څو ورځې په زندان کې وي، او د هغوی پر ضد باندې دغه قضیې فایل شوې. نو نه یوازې دغه علي وزیر او ایمان مزاری وچ نیول شوي، بلکې تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې مخکې هم کسان نیول شوي وو، او بېګاه شپه دلته په ترنور سیمه کې چېرته چې دغه ولسي غونډه شوې وه هلته هم د دوی یو شمېر پلویان نیول شوي دي. که څه هم پولیسو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د پولیسو یو د هغه ریپورټ په ټلویزیون رسنیو باندې لاس په لاس کې چې ورغې د دغو کسانو دغه چې نیولې دي، وایي ځکه یې ونیول چې پرون یې په داسې ځای کې ولسي غونډه کړې وه چې دوی ته اجازه نه ورکړل شوې، او یو لوی سړک چې چیټي سړک ورته وایي وایي هغه یې بند کړی و، او د سرکار په کار کې یې هغه کړی و چې وایي له دې وجې یې دغه کسان ونیول. خو په دې رپورټ کې د دې ذکر شته چې د دوی پر ضد باندې د ترهګرۍ مادو له مخې د پولیسو رپورټ ثبت شوی.
مننه خدای نور ناصر د هر اړخیزه معلوماتو نه کور ودان. په پاکستان کې پولیسو او د ژغورنې د چارو مسولین وی یو بس په پنجاب ایالت کې د ټکر لامل اور اخسته دي، او لکه لګا اتلس مسافر په کمړه او تیارلس نور زخمیان شوی دي. د فرهاد احمد په نوم باندې یو پولیس ویلی د پیښه د یک شنبه په سار یعنی همدانن سار وختي هغه وخت وشو چې د اسلام آباد نه یو روان شوی بس د لاهور اسلام آباد پر لوی لار یو ولاړ واګون موټر سره ټکر وکړو، واګون کې تیل بارو، ځکه نو د ټکر سره سم بس اور اخسته دي. پولیس وی په بس کې ترڅلوي تو زیات مسافر سپاره وو. د پاکستان په لویو لارو تل دا ډول ټکرونه کیږي، ځکه چې د خوندیتوب معیارونه او ترافیکی مقررات پکې نه مراعت کیږي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابینو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ما خام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
او د فوټبال ګنشمیر مینوال نن د اکشن بیفور از د لندن په وکټوريا پارک کې راغون شوی، او د خزو فوټبال د نړیوال جام پایلو به ننداره کوله. لوبه د بریټانیا او اسپانیا لوبډلو ترمنځ، او د اسپانیا ټیم د یو مقابل د صفر کې د بریټانیا نه د لوبه لک سات مخکې وګټله. د اسپانیا د ټیم کیپټن اولګا کارمونا د لوبه په نهشتمه دقیقه د بریټانیا ټیم ته یو ګول ورکړ. په 2001 میلادي کال کې جرمني د اروپا په ځتستوب د کپ ګټلو بریالي شوی و. بریټانیا د تیر دوبی وروسته چې د اروپایي جام اتلولي ګټلې و، تر اوسه د نړیوالو لوبو د ګټونکو په سر کې و، او اوس اسپانیا لومړی ځل دی چې فائنل لوبه ګټي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغې لوبډلې د خوانه د کمپین په دوام اوس د سولې د نړیوال جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی د دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. یوسفزئی چې د شنبه په ورځ یې د نږدې د دغه جنو سره لیدنه کړې ده په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام کې لیکلي چې د دسې غختلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ درېدل ورته د ویاړ ځای دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د خوانه د کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د انټر کلب سیالي شروع شوې دي. په دغو لوبو کې نږدې 8000 لوبغاړي ګډون لري. کرکټ بورډ د خوانځیو ترمنځ د سیالیو یادونه هم کړې ده، خو د لوبو د ماهرین وایي چې د داخلي کرکټ لپاره زیات کار ته اړتیا ده. تفصیل د شمس اریان پر راپور کې اوري.
د تیریوی میاشتره په دې خو د پلازمینی کابل په شمول د افغانستان په دوه دیش ولایتونو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کرکټ د انټر کلب سیالي دوام لري. په دغه سیالیو کې 1550 سپ لوبډلې او د 8000 په شاوخوا کې لوبغاړي په سیالیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره انټر کلب سیالي د اصلي کرکټ اساس یادوي. د دوی په خبره چې دغه سیالي ورها خو د شونځیو ترمنځ هم د کرکټ د لوب جوړول د بورډ په پلان کې دي.
هیڅ کله یو لوبغاړی نشي کوي چې هغه ډایرک نیشنل سکواډ ته راشي. په همدې خاطر د کورنی کرکټ یو سایکل جوړ شوی دی چې کله لوبغاړی له دغه سایکل نه تیریږي چې دا تقریبا 100 کلونو وخت نیسي، لوبغاړی پختګۍ ته رسی، یو پوخ لوبغاړی ته جوړیږي، یو په یو فیلډ کې یا په بیټنګ کې یا په بالینګ کې یا په آل راؤنډ کې هغه تخصص پیدا کوي، نو بیا بالاخره هغه نیشنل سکواډ ته راځي. نو دغه انټر کلب سیالۍ دغه ډومیسټک لوبو یا د کورنیو لوبو پیل دی تر څو یو لوبغاړی وکولی شي بای سټپ د کلونو په تیریدلو باندې نېشنل سکواډ کې ځای پیدا کړي.
کرکټ په افغانستان کې د نورو ورزشونو په نسبت مخ د غوړېدا په حال کې دی. زیاتره ځوانان د ساتيري ترڅنګ د خپل راتلونکو د جوړولو په امید هر ورځ خپل خولیت ویوي. د انټر کلب سیالیو ځینې لوبغاړي هم په همدې هیله خپل تمرینونو ته دوام ورکوي.
که تاسو لوبغاړي وګورئ انټرنیشنل کې کلوبیږي، کلیګونو کلوبیږي، ټول هم د دین سټپ بای سټپ تللی. لکه اوس انټر کلب ته، انټر کلب نه بیا ګریډ 2 ته ځي، ګریډ 2 نه بیا ګریډ 1 ته، بیا 3 ډی دی همداسې فرست کلاس ته، فرست کلاس نه بیا ملي ټیم ته ځي، نېشنل ټیم ته ځي. نو ماشاءالله کرکټ بورډ هغه خوري هغه همکاري را سره کړې ده. مننه کوم چې مونږ ته یو داسې سخت صورتحال کې دومره سخت حالاتو کې مونږ ته دومره غټه مرسته کړې، مونږ ډېره مننه کوو.
بیخی خارت منظم دی، ماحول خو جوړ دا، پیچونه لوبي ډېر ښه لوبي کیږي، ډېر ښه سہولت کې درس.
په افغانستان کې د کرکټ لوبه د چټک پرمختګ په حال کې یاجیږي. د ځینو شلونکو په باور چې پر دغه چټک پرمختګ باید یوازې بس یې نه ونسی او د کورنی کرکټ د پیاوړتیا لپاره متفاوتی برنامه باید پر لار واچول سي تر څو په کور دننه د کرکټ استعدادونه راپورته سي.
افغانستان کرکټ ته کوایو واقعا ډیر کار شوی دی، ځکه په ډیر کم وخت کې افغانستان کرکټ مخ ته راغی. مونږ د شاهد یوسف پلسو د نړۍ غوره ټیمونو کې مونږ ټیم دی. مونږ نه ډیر ټیمونه داسې و لکه هانګ کانګ، نیفال، آیرلینډ، دوی ډیر مخکې ټیمونه لرل. مونږ هغه وخت کې د کرکټ نوم نه و، خو اوس هغه د مونږ د نړۍ په غوره لسو ټیمونو کې. خو په دې باید بس ونه شي چې را بس دی، نور لا کار کول پکار دی، ځکه موږ چې څومره پلیئر لرو په افغانستان کې د دوی ډیولپ کول، د دوی مختب ولو لپاره نور کار کول پکار دی.
د انټر کلب په دغه سیالیو کې چې ځوانان د لویو هیلو فارمان پکښ لوبیږي، د زحماتو ترڅنګ خپل بخت آزمایي هم کوي. دا سیالي چې په نور ولایتونو کې ختمی شوې دي او اوس یوازې په شپږو ولایتونو کې دوام لري، په نږدې ورځو کې به پای ته ورسیږي. شمساریان، امریکا.
دا خبرونه په همدې سره موږ پای ته رسو درنو لیدونکو. خو یو یادونه کوم چې موږ د افغان کډوالو په وضعیت باندې د آشنا رادیو په سپینې خبري پروګرام کې بحث لرو او د ملمنو نظرونه اخلو. تاسو هم کولای شئ چې د فیسبوک په پاڼه او ترڅنګ ټلیفون نمبر چالتو ورکو، په هغه باندې خپل نظر شریک کړئ. اوس لپاره په خپله سپارو، تر بل وخت پورې الله مالشه.